دا احصایې ډېر دقیقې نه دي، په دې چې دا میکانیزم او دا تشکیلات او تاسیسات چې حرفوي احصایې واخلي په افغانستان کې شتون نه لري، او د بین المللي مؤسساتو فعالیت هلته خپل محدودیتونه لري، او مخصوصا د کورنیو په دننه کې خزینه کارکوونکي د بین المللي مؤسسات اوس کار نه کوي، نو څرنګه دوی د کورونو په دننه کې د هر کورنۍ څخه دوی معلومات اخیستي دي او بیا د هغه ایوریج پیدا کړي دي یا اوسط ایستلي دي چې مخکې نه زره اوسوسه او اوس نه 5000 دي. زما له نظره ډېر دقیقې خبرې نه دي. دوهم دا چې هغه مؤسسات چې پورونه ورکول لکه بانکونه، لکه دا کوچنۍ پور ورکوونکي بانکونه چې سیمې لپاره یا کوچنۍ متشبسین او متوسط متشبسین ته پور ورکول هغه اوس شتون نه لري، نو دا پور چا ورکړی دی؟ دا خو باید برسیره وي.
مننه حافظ صاحب. که خلک کولای شي چې پور واخلي، خو معنا یې دا ده چې له هم یو څوک شته چې مثلا خپل گاونډي ته یا خپل یو خپلوان د کورنۍ غړي ته پور ورکړي، که د هیواد اقتصادي وضعیت نور هم خراب شي، یعنی دا احتمال یا دا ویره شته چې وضعیت دومره خراب شي چې حتی څوک نور نو د پور ورکولو توان او وس هم ونه لري؟
کچیرې دا 90% د خلک په خپل اړتیا ولري او محتاج وي او شتمنۍ ونه لري، نو دا اضافي پیسې د کومه کوي چې خپل ګاونډي ته یا خپل خپلوان ته بیا پور ورکوي. نو زما له نظره دا دوی یو پروژې لپاره وردانګي او خپل پیسې خوندي کوي او خپل ضرورت اخلي. دا ډېر دقیق نه دی زما له نظره.
مننه. او وروستۍ پوښتنه دا ده چې د نړیوالو مرستې چې افغانستان ته راغلي، مخصوصا په ژمي کې، همدا د سږني ژمي کې، د په افغانستان کې بې وزلي او فقر یو څه له منځه یووړ، یعنی یو ځای ونیو کنه؟
هیڅ هیواد د درویزې او ګدایي له مخې ترقي او پیشرفت نه دی رسیدلی، او دا بیرنی خصلت لري. اول خدا پیسې چې راځي بین المللي مؤسسات خپل ون داخلي، بیا غیر دولتي مؤسسات خپل اداري برخه اخلي، او بیا اپریشنل کاست یا خپل عملیاتي خدماتو بیا اخلي. هغه څه چې پاتې کیږي افغانستان بېوزلو خلکو ته ډېر لږ دي، اما په هر صورت درې څخه دي بیا هم یو څه یو ځای نیسي، ځکه چې بل امکان نشته دی. په افغانستان کې نه پانګونه شتون لري، نه د کار ځای ایجاد شوي دي، او نفوس زیاتیږي. کم له کمه په کال کې 6000 تر 8000 خلک نوی کار دګر ته داخليږي او ورته کار نشته دی، او د فقیرانو شمیر لا پسې زیاتیږي.